یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ته موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هغه ریپورټونه تایید نه کړل چې ګوندې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کم کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت دا بیان د افید نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې په الوتکه د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې ولوېده. په کونړ کې د امن روغتیا رئیس وایي سږ کال به 40,000 کوچنیان په دې خاطر چې وسلوال اجازه نه ورکوي د پولیو پر ضد د کمپاین له واکسین پاتې سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د منځني ختیځ د سولې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوی اعلان کړي پلان له ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ولسی خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت ویاند دا بیان د افید نړیوال سازمان د تازه رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د افید نړیوال سازمان ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان ملکی خلک د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي. د ادارې په رپورټ کې چې پرون پورسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یونما په استناد راغلی چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکي خلک وژل شوي دي او 5,618 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې اکثر تلفات د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د بریدونو او چاودیدونکو موادو د انفجار له امله پیښ شوي دي. خو په ورته وخت کې دغه د افی نړیوال سازمان په رپورټ کې وایي چې د هوایي عملیاتو چې د افغانستان حکومتي ځواکونه کوي او د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونه کوي ملکی تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
اولین شی چې مونږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفات د کچې راټیټېدل دي.
د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د برخې مرستیال مشر عمر وړایچ وایي چې په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې په روانه جګړه کې د ملکی خلکو د تلفاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې د تیر دوشنبه په ورځ الوتکه د غزنی په دهیه ولسوالۍ کې راولوېده او هغوی ووژل سول. د امریکا پوځ پرون وویل چې د دې پیښې قربانیان یو 46-کلن ډګرمن پاول کیوس او بل 10-کلن توران راین اس فینوف دی. د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه څېړنه کیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سعودي عربستان د شاهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دی ډیر ډاډ لري چې دا الوتکه وسلوالو طالبانو نه ده ویشتې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه ویشتې ده او بیا یې راغورځولې ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دې الوتکې د سقوط د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و، له دې امله دوی ونه توانېدل چې ژر تر ژره د الوتکې د سقوط ځای ته ورسوي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپای وایي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګوزن پر ضد د واکسین د رسیدو مخنیوی کیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 5 کلونو یې عمر کم یا 5 کلن دي محروم پاتې سي.
بعضی دیسی گروپو نشته ده چه آقا سیاسی لحاظ بانه یا په هر نواچی خو آقای بیخی حتی از منگ پا کلینیکون و پا داخل که از منگ روتین واکسین آقای بند کردی دی نورگل پا غازی آباد داره که یا دا دیوگل که باڈیل که داغ سا حچی شوره که و دا زینه دا پیش داری که منگ چه تروس پوری کوشش کرده ده آقا منگ پا دی نی توانی دیری حتی چه دوی دا یو نماینده سر وغگی کن.
پولیو داس ویروس دی چې کوچنیان فلجوي او حتی وژني. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو کوچنی ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ سي او د دې هیواد له ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د اوکراین له نورو چارواکو سره به وګوري. له کیف څخه پومپیو داسې مهال کتنه کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې اساسي محور پر اوکراین راڅرخي. ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو له قدرته د ناوړه استفادې او د استازو جرګې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو په دوو مواردو رسمن تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به وروسته د هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د سولې پلان اعلان کړ نن مسکو ته ورسېږي. دغه پلان چې جمهور رئیس ټرمپ د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان کړی د نتنیاهو له تود خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له ساړه هرکلي او د فلسطینیانو او نورو هرکلي سره مخامخ سو او فلسطینیانو او یو شمېر نورو ولسونو په دې اړه له قهره ډک عکس العمل خپور کړی دی. د پلان له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه او د اردن په ستراتیژیک دره کې پر یهودي میشتو ځایونو کنټرول لري او بیت المقدس په د اسرائیل د نوې شل شوي پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که جمهور رئیس ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وګڼي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي دا د دې دلیل نشي کېدای چې هغه دې استیزا او له قدرته لرې شي. د ټرمپ یو مدافع وکیل آلن دیشویتس وویل چې هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استیزا اساس نشي کېدای.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورټونه نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کم کړي دي.
ای که در کجا میدان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده اما متاسفانه جنگ بوده.
دا صدیق صدیقی دا ولسمشر ویاند چې څرګندونه به یې په یو ریپورټ کې وروسته درته وړاندې کو. دا ازادي رادیو خبرونه البته د افغانستان لپاره نن اتلس کلن شولې پر دې موضوع هم ریپورت لرو.
ما نو ماجی شیر زمان او مونږ دوله ساته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان جګړه په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې دا خبره کړې. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. دا ساده رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته واکې. په وروستیو کې ځینې ریپورټونو کې داسې ویل شوی دی چې ګوندی په افغانستان کې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په ټپه درولي او پر افغان ځواکونو یې راکم کړی دی، خو افغان حکومت دا ریپورټونه نه تاییدوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادی رادیو ته وویل دوی په دې اړه چې بریدونه چیرې کم شوي کنه دي معلومات نه لري، خو پر افغان ځواکونو بریدونه دوام لري او جګړه لا هم روانه ده. نوموړي په هغه وخت نه بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت یې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له طالبانو لري او هغه د اوربند وخت نه ده. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس سره د کابل سټوډیو نه دی. اکرام صاحب، نور معلومات لته سوورو.
ډېره مننه نن سه وروسته له هغه چې زینو امریکایي رسنۍ او د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې د غډلې د تیر په سر د افغانستان په لوی خاورونو کې حمله نه دی کړی او افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته ده دوام لري او طالبان چې دی دوی پوځي او ملکی اهداف په نخښه کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د وایده چې د تاریخوالي کچ په کومه سیمه کې کم شوی یا زیاته شوی، خو مهمه خبر دا ده چې جګړه شته او لبد مرغه په امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حمله شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د حمله بيخي ودرېږي او داسې سول راشي چې هیڅ چاته پکې زیان ونه رسیږي. نو موږ یو اربیا د افغان حکومت په پوخانی دریز ټینګار وکړ او ویل طالبان باید اوربند ته غاړه کیږي ول د لاري یوې تلپاتې سول ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورسپانې د نن ورځې په غاڼه کې لیکلي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې لسره پیل کړي دي، طالبانو د افغانستان په لوی خاورونو کې د بخا په چیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورسپانه څرګندوي چې له خاورونو بهر حمله زیاتې شوي. رويټر اجانس بیا د یو شمیر هغه سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصاري خبر ورکړي چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کم کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می واخیستل شینن ازادي رادیو ته ویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودریدو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالو باندې مذاکرات جریان لري. دونه ویل چې دا مذاکرات له چا سره دي. سرچینی د غشان ول چې په دې اړه موافقه ورسته شوې نه ده، خو په ورسته کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جګړې د زیاتېدو راپورونه خبره شوی او پروان ژمی کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د سختېدو راپورونه ورکړل شوی دي. رويټر اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لکتر لګ نه ویش افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی او دفاع وزارت دا دونه په پیل کې د یو 50 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په دې سربېره په ورسته درېونیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه هم خبره شوی، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د سې شنبه په ورځ هم د غزنی په دایک ولسوالۍ کې په غزای کې چې امریکایي الوتکه لیدلې و د افغان کمانډو طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشو چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمو ته ځانونه ورسوي. بله انسب
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام او چې په افغانستان کې د ریپورتونو په اړه سره معلومات شریکول چې وایي وسلوالو طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په بشپړه توګه درولې او پر افغان ځواکونو یې بریدونه کم کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د ازادي رادیو نشرات تلس کلن شو. لنن څخه تلس کال وړاندې ازادي رادیو په کابل کې په پښتو او دری ژبو درې ساعت خبرونه پیل کړې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام او همداشان په ای ام څپو خبرونه لري چې منځنۍ څپې دي چې له افغانستان سربیره په یو شمېر هیوادونو کې هم اوریدونکي لري. رحمت الله افغان د ازادي رادیو د تلس کلن مزل په بهیر کې لوړو ژورو ته کتنه کړې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د هغه غږ دی چې لنن څخه تلس کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د ازادي راډیو له څپو خپور شو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په بجو او در شدو قو په دری دری او پښتو ژبه خبرونه پیل کړي. په لومړي سر کې د ازادي رادیو درې ساعته خبرونه لرلې، خو دا مهال ازادي رادیو په دری او پښتو ژبه 2 ساعته خبرونه لري. ازادي رادیو چې د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې هر سر ساعت په سر کې خبرونه او نیم ساعت وروسته د مهمو خبرونو سرټکي خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خبرونو کې د 7.5 اف ام او په ټول افغانستان کې په 2.2 اف ام سپو خبرونه لري. د ازادي رادیو وویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، حقوقي، ځوانانو، مخدره موادو، د ښځو او بشري حقوقو او نورو ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري، د بدخشان، کندهار، کابل او هرات ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په اړه داسې وایي.
ما نوماجی شیر زمان او مونږ دوله ساته آزادی را دو او رو خیخ پراونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو برادی آزادی گوش میتم، برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان و ملنگ اکثر ده در ننگرهار ولایت وسیدون که دغه رادیو چې منګه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می‌دهد و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محل تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنیز خبرونه لري چې ملیونونه کسانې د ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، ویډیو، انستګرام او نور چلنونو لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو سره دومره مینوال من دومره مینه خلک مینه لري چې هاته خبرونه د افغانستان د تاریخ ته لیکلو هوډ لري. سید محمد عارف ل 15 کلونو رئیس د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي، د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لمړی حقایق لیکي، دوم پاکه دلیل لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
مورید پسند مې بس بیا اساس ما ګوشم میکنم، نوښتم میکنم و نوښتم دا ژوندۍ بم خواهم کړ.
خاغلی عارف زیاتوی چې غواړم د ازادي رادیو له څپون نیو نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونده واخلم.
ته د ازادي رادیو مشنو متمم اخبار شنوښته میکنم، همیسته کې ما میخوایم کې
زما یوازنی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا چې همدا د هوا د نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکو نسل ته وخایم چې په خوا کې په هوا کې څه تیر شوی دي.
بل سره څه قرار وکم ته ونه بفهم چې مثلا در گذشته چی څه واقع شول در افغانستان.
ازادي رادیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبریاران لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونې په پای کې موږ سره د ټلیفون لالارې هم په تماس کې شئ او د ازادي رادیو د خبرونو په اړه را سره خپل نظرونه څرګند کړئ. البته په 12:30 بجو چې زموږ لن خبرونه خبريږي، په دغه موده کې ستاسو څو ټلیفونونه مخلو او زموږ د خبرونو په اړه ستاسو نظرونه اورو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خان محمد سیند راوړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت پروان میلادي کال کې شپږ زره بزګرو ته د کرنیزو پورونو د ورکولو زمينه برابره کړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنې د پراختیا وجهي صندوق لپاره په ټول هیواد کې بزګرو ته 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړي.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وشی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقانان در ولایت های مختلف قرضه بده.
دو ویل تیر کال ده هواد شاو خواه سلور زرو بزگرو ده کرنه ده پراختیه لوجهی صندوق نه پرون آخستی. د افغانستان د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق سره د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID مرسته کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آغا خان له بنسټ سره د اقتصادي همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان یونس سالک ازادي رادیو ته وویل دغه هوکړه لیک په لومړی پړاو کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت او د آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شوی او په دوهم پړاو کې به په درې اړخیزه توګه د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو او آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شي.
همکاري اقتصادي یا اقتصاد مناطق مرزي یعنې مرز افغانستان او تاجکستان د مؤسسې آغا خان همکاری
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د سیمیزو پروژو پلی کول د کارمندنې پروژې او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي همکاري د دغه هوکړه لیک برخه. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغاني څلوېښت کوله، یو انګلیسي پاونډ څلور اتیا افغاني دېرش کوله، یو سعودي ریال شل افغاني دېرش کوله، زر ایراني تومنه پنځه افغاني اویا کوله، زر هندۍ روپۍ یو زره اتیا افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او څلور اتیا افغاني. دا ول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د نړۍ په کچ یو له خونړۍ او جګړو نه ده. همدارنګه به ستاسو پیغامونه هم څو شیبې وروسته راواخلو. د ازادي راډیو خبرونې اتلس کلن شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه څه نظر لرئ؟ څومره موده کېږي د خبرونې اوري؟ ستاسو څو ټلیفونونه هم یو لس یا نه دقیقې وروسته راخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته راسو. د نړۍ د مهمو موضوعاتو په سر کې بیا هم په چین کې خپره شوې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي نور هم خپره شوې اندېښنې یې زیاتې کړي. ټاکل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره نن په دې موضوع غونډه وکړي. اسمت ساروان موضوع تعقیب کړي، اوس سټډیو کې را سره دی چې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړي. ساروان صاحب، په چین او نور نړۍ کې دا ناروغي څومره خپره شوې؟
هن صاحب مننه. د نړۍ مختلف هیوادونه خپل اتباع له نورو جلا کوي چې د چین له اوهان ښار ورغلی دي. په وروستۍ ورځو کې امریکا او ځینې نورو هیوادونو ځانګړي الوتکې چین ته واستولې او خپل اتباع یې ترې وویستل. نو اوس کوشش کوي چې هماغه کسان چې د دوی هیوادونو ته ورغلي دي له نورو جلا کړي او جلا یې وساتي. دوی ویره لري چې په چین کې د کرونا ساري ناروغي به چې تر اوسه پورې پرې یو سلو اویا تنه مړه شوي دي نور هم خپره شي. د چین په تبت کې نن په دې ناروغۍ یو وخته کس وپېژندل شو او په دې توګه اوس د چین ټولو برخو ته دا ناروغي خپره شوې ده. همدارس لشت لژه په شپاړسو هیوادونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته کسان تشخیص شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اووه اویا زره زیاتو کسانو په دې ویروسو ککړ تشخیص شوي دي. یا په بل عبارت دوی تاییدوي چې په چین کې اووه اویا زره تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په نورو کومو هیوادونو کې تر اوسه د دغه وایروس ناروغان تشخیص شوي؟
ما وویل چې په شپاړس هیوادونو کې لکه په امریکا، فرانسې، جرمني، متحده عربي اماراتو، استرالیا، سنگاپور، جنوبي کوریا، نیوزیلند او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې د کرونا قضیه هلته دوی ثبت کړي دي.
د ناروغۍ د نښو، علایمو او همدارنګه د درملنې واکسین په اړه تر اوسه پورې پرمختګونه شوي؟
انصب اول خو دا ناروغي په چین کې په د ووهان ښار کې کشف شو، موندل شو، تشخیص شو او هلته ویل کېږي چې یو ژوی د دې ناروغۍ سرچینه او له یو ژوي څخه انسان ته انتقال شوې ده. دا ناروغي دقیقا سارس ناروغي ته ورته ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې په چین کې خپره شوې وه. هغه هم ډېره زیاته وژونکې ناروغي او کرونا وایروس وای چې دقیقا نغته ورته ده. د دې ناروغي نه خداده چې سخته طبي ټوخی ور سره مل وي، د انسان په ټټر یا سینه کې درد وي او همدارس ساتنګي ور سره مل وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې په چین کې د خپرې شوې وایروسي ناروغۍ په وروستیو شمیرو او همدارنګه نور نړۍ ته د دې په خپرېدو او نخو علایم را سره خپل راټول کړي معلومات شریک کړل. من نترې کو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې څو شیبې وروسته موږ سره تماس ونیسئ او د ازادي راډیو د خبرونو د اتلس کلن مزل په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د ټلیفون نړیوال شمیرې د 00 42 21 12 شپږ څلوېښت 01، بل شمیره مو د 00 42 21 12 15 څلوېښت 01. کورنۍ شمیرې مو دي 00 یعنی 00 00 40 شپږ سوه او شل. همدارنګه بل داخلي شمیره مو ده 0 00 23 څلوېښت یو شپیته. اوس هم مخکې له دې چې ستاسو څو ټلیفونونه راواخلو، بله موضوع راخلو. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورټ کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وشونکې ده. د سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړي توګه وسلوال طالبان او داعش د ماشومانو او ملکي کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي. امید ظهیر مل پرې ریپورټ لري.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په روسیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوي چې له دې شمېر څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2503 تنه وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د حکومت مخالفو وسلوالو دې ډلو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو طالبانو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکي مرګ ژوبله په کې نسبت نورو میاشتو ته زیاته وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکي مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی
په خواشینې سره چې د طالبانو ګواښ حملې او تهدیدونه بدون زمونږ د ماشومانو لپاره یو ګواښ دی، خطر شته. نو د افغان دولت یوازنی مسولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کړي او هر څه وکړي او هر هغه برنامه عملي کړي تر څو زموږ ماشومان پکې خوندي وي. نو موږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي یې دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي.
دوستانو ریپورت مو واورېده. لکه مخکې مو چې ویل، ستاسو څو پیغامونه راخلو. د ازادۍ راډیو د افغانستان لپاره خبرونې 13 کلنې شوې. تاسو دا زموږ د خبرونو بهیر څه ډول ارزوئ؟ په دې به له تاسو څو پیغامونه واورو. یو ملګری را سره په تماس کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم اجمل انکه، تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو ته او تاسو ټول د افغانستان چې څوک اوري، سعودي عرب امارات کې اوري او ټول ځای کې پښتانه اوري.
دا سرکاري چې دی
اخونزاده کال زمونږ دې راډیو سره د سولې راډیو پیل شي. د سولې راډیو او د سولې پروګرامونه او د سولې پیغامونه پکې پیل شي، نو په دې هیله
ډېره زیاته مننه اخونزاده صاحب. په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او زموږ ریپورټونه او خبرونه هم د جنگ جګړو نه زیات پر سوله او د یو سولې ژوند په بیلابیلو اړخونو متمرکز اوسي. بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی، د تاسو ورسو مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم راته وایي او بیا راته وایي چې زموږ د خبرونو د 13 کلن بهیر په اړه څه نظر لري.
ډېره مننه. لومړی سر کې خوستاسو سلامونه وایم. دوهم قدم کې د 13 کلنې ازادي په اړه تاسو ته مبارکي وایم. ټول اورېدونکو ته او په خاصه ډول هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس ما هغه اورې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه اسلام مشال سره کوم.
ډېره زیاته مننه مشال صاحب. څومره وخت کېږي زموږ خبرونه اورئ؟
بس تقریبا چې توا خبر خپل په رادیو په هیدلو او یا اوریدلو یا د خبرو په معلوماتو په څو د ستاسو د رادیو یو همکار یم او اوریدونکی یم. نو تقریبا دلته په کده چې کومې پیښې یا یو سروې یا یو کومه پیښه یا قضیه سي
مننه کو د دې ورور نه د واقع مخت پیغامونه تل راستي کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو تو خسب تاسو را سره مهرباني وکي ک په لند ټکو مراته پیغام وای زموږ د خبرونو وخر رسیدي.
السلام علیکم. تو خید زابل ولایت شاجول ول فرښت سره په تماس کیم. ان غوښتیا هم د ازادي رادیو پر رسوي زدا تلس کال د ازادي رادیو